السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په دې برخه کې به ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې سي چې پکښې د سعودي عربستان او ناټو غونډې په اړه خبرې کیږي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتیارچی په ځینو برخو کې حملې پیل کړې دي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له لوړ پوړي سلاکار سره وکتل. بشپړه خبرونه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نن د افغانستان پر ستولې ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي و چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولاړ سي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسي چې ولسمشر غني د فبروري په 28 طالبانو ته کړی و. همداراز به طالبانو ته د افغان حکومت د اوربند وړاندیز مسأله خبرې وسی. افغان ولسمشر پروژه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ چې بیا طالبانو هم د اختر په درو ورځو کې پلی کړ، خو وروسته یې د حکومت له غوښتنې سره سم دا اوربند تمدید نه کړ. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ پر ځینو برخو حملې پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په پل مومن او قولق کلیو کې ډلهیزې حملې پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم اوښتي دي، خو په دې اړه د دقیق رسمن شمیر نه دی تایید شوی. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یوه ښځه او دوه کوچنیان نور ټپیان سوي دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال وویل چې د هوان مرمۍ تیر ماښام د زابل په شاجو ولسوالۍ کې پر یو کور لګېدلې. ښاغلی سیال زیاته کړه چې په پیښه کې ټپي سوي کسان له درملنې وروسته له روغتونه بیرته ستانه سوي دي. د ویل چې د هوان مرمۍ وسلوالو مخالفانو ویشتلې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني یو وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري، وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې ورته سوی افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای شو. د جرمني د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سی هوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. درویشت کلن افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه، د سه شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمني کې 8 کاله تیر کړي و، خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوې چې جرمني د جولای میاشتې په 4 نیټه 9 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سی هوفر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې دریځ لري، د دغو کسانو د بیرته ستنولو هرکلی کړی و او ویلي و چې 9 افغانان د ده په 9 کلیزه ستانه سول. د آزاد دیموکرات ګوند مشر ګیت جنسن ویلی و چې د سی هوفر خبرې ښکاروي چې دی پر ناسمه دنده ګمارل سوی دی. او د دای لینک ګوند مشر یان کورتی ویلی چې وخت را رسېدلی سی هوفر له خپلې دندې لاس پر سر سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سر وکتل. د روسي رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفیکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنهیي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي سنایی هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په روسیه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف تر عمره د خپل هیواد د ملي امنیت شورا رئیس سو. دولتي رسنیو نن په دې اړه ولسمشر فرمان خپور کړ چې له مخې یې نوی قانون رامنځته سو. د قزاقستان ولسی جرګې په دې اړه لایحه په می میاشت کې تصویب کړه او د دغه هیواد د اساسي قانون محکمې په جون میاشت کې تایید کړه. نظربایف دا لایحه د جولای په 15مه توشیح کړه او دا یوه ورځ مخکې له هغه چې دی اته اویا کلن سو. د کلیزه د قزاقستان د پلازمینې استالنا له ملي ورځې سره سمه په ډېره شاهانه توګه ولمانځل سوه. نوی قانون د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغه عملي سو چې په دې اړه علني اعلان وسو. د دغه قانون له مخې نظربایف ته حق ورکړل سوی چې د خپل ژوند تر پایه د ملي امنیت رئیس پاتې سي. په قزاقستان کې ډېری خلک دا د نظربایف هڅه بولي چې د ولسمشر په توګه له دندې لرې کېدو وروسته هم غواړي په قدرت کې پاتې سي. د خبرونو پای.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز ما و آقای ساروان در خدمتتان هستیم و موضوع ما را حتما میفهمین دیگه. همی کانفرانس هاست و تأثیران بالای پروسه صلح و دیپلماسی بسیار زیاد بوده این هفته. به هر حال همی موضوع دست نی آقای ساروان.
بله، لکه سنگ چه تاسو اول خوب نظر صاحب زاوریدون کده سلامون ورندی کن.
بله،
لکه سنگ چه نظر صاحب در تو ول د افغانستان په اړه پر نړیوالو کانفرانسونو په چیره بیا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو پر نړیوال کانفرانس او له دې دوه ورځنی کانفرانس سره په یو وخت په بروکسل کې د ناټو پر سرمشیزي خبرې کوو. د سعودي عربستان کانفرانس چې د دغه هیواد او اسلامي همکاري سازمان په بلنه د نړۍ د درې څلوېښت هیوادونو د سبان یو سلو لس دینی عالمانو په ګډون جوړ شو، د افغانستان د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو تر ټولو ستر او بې ساری کانفرانس و. سره له دې چې د نړۍ د سترو اسلامي هیوادونو لکه مصر، سعودي عربستان، تونس او اندونیزیا لویو دینی عالمانو په دې کانفرانس کې ګډون کړی و، خو د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو دینی عالمانو ګډون د پام وړ نه و. حال دا چې دا دوه هیوادونه د افغانستان په جګړه او سوله کې زیات رول لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک د سعودي عربستان کانفرانس د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم بولي.
یو له مهمو او اساسي کانفرانسونو څخه و، هغه په دې معنی چې د افغانستان د جګړې په اړوند باندې د عالم اسلام د علماو خصوصا د سعودي د حکومت او بیا د حرمین شریفینو داخل دل دی پروسیته په هر لحاظ باندې د اهمیت وړ او هغه توقع امید چې د افغانستان خلکو له دې کانفرنس څخه لري لېغه څخه زیات د نړۍ علماو د افغانستان په مشکل او درد باندې او روانو ستونزو باندې د قوي حمایت ترڅنګ سعودي عربستان هر ډول مرسته او کومک په دې اړوند باندې وویلې. او کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامې څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې د عالم اسلام علماو فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربند غوښتنه وکړه، روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله.
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو د خپل کانفرنس د پای په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک یې مسلمانان دي او وژل ناروا دي. دوی انتحاري او انفجاري حملې حرام بللي او په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې د شاملو خواوو ترمنځ د سولې او پخلاینې غوښتنه کړې ده. په دې اړه د اسلامي علماو د اعلامیې په څلورمه ماده کې لولو، بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو د تحریک ترمنځ شته کشاله هواره کړي. د مسلمان افغانستان اوسنۍ قضیه باید د تفاهم او مخامخ سولهیزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو افغان طالبانو ویلي چې دا ډول کانفرنسونه به د دوی د جګړې مخه ونه نیسي او یوازې به د سعودي عربستان حیثیت ته زیان واړوي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د ناټو پر سرمشیزي زیات تمرکز کوو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما در این بخش، کسایی که در استودیو ما تشریف دارن، استاد پوهان صاحب ودیر صافی و مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل، و همچنان از طریق تلفن دکتر نوی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم با ما هستن. با تمام مهمانای ما خوش آمدید میگویم.
لومړی به له پوهان صاحب ودیر صافی څخه وپوښتو چې دوی د سعودي عربستان غونډه څنګه ګڼي، سره له دې چې دا د طالبانو ویلي دي چې دا ډول کانفرنسونه د دوی په جګړې اغیز نه کوي، لیکن دې ته په پام سره چې د اسلامي نړۍ ستر دیني عالمان په دې کانفرنس کې راغونډ شوي وو، ویل کېږي چې تر اوسه پورې په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د جګړې په اړه دیني عالمانو دومره ستره غونډه نه وه جوړه کړې، او د طالبانو جګړه هم په دې نامه ده چې ګواکې دوی د دین لپاره جنګیږي او د دوی جنگ خپل جنگ ته دوی دینی سپغه ورکوي. ستاسو په نظر دا کانفرنس او د کانفرنس پریکړې به څه اغیز ولري؟
ډیر مهرباني. اول خو نظر صاحب ته، تاسو ته، دلته تخنیکي همکاران ته کابل کې او هلته په پرا کې او ټول افغانانو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم، او د میز ګډون کوونکي محترم مولوی صاحب حقانی ته
تشکر.
خبره دا ده چې هغه څوک چې جنگیږي او وایي چې زما جنگ جهاد دی او دا د اسلامي بڼه ورته ورکوي چې خلک د اسلام په منتر وغولوي او جګړه مخکې بوزي د پردیو د اهداف لپاره، د دې لپاره دا کانفرنس د سعودي نظر نورو کانفرنسو ته ډېر مهم و. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، تاسې وویلې او نورو ګډو ګوونکو هلته وویلې چې د ټول عالم اسلام دینی عالمانو غیر د پاکستان نه چې په سیاسي ملوزاتو اشتراک ونه کړ، او ایران نه چې شاید خپل مخالفت د سعودي سره لري یا د امریکې او د نورو سره لري، هغو اشتراک ونه کړ. نور ټول عالم اسلام اشتراک کړی و، او د دوی فیصله چې دا جګړه د افغانستان د مسلمانو خلکو په ضد باندې یا د اسلامي حکومت په ضد باندې دا اسلامي بڼه یا جهاد ورته نه شو ویلی، اسلامي بڼه نه شي لرلی، دا مهمه خبره ده. نو طالبان رو نم نشی کولای چې وچ کلک جنگ تا دی جهاد کمیسو رو آغوندی او دا خلکو اومانی چې دا جهاد دی او بگنا خلق بکی ملکی گی. دی نکت نظر نه دا دیره مهمه یا فتوا و که قطنامه و که فیصله دی کانفرانس و هر سی چوا اکثریت علماء دی جهان اسلام پکی اشتراک کرده و او اهمیت هم دقا و دای دی افغان ملت تا او آغا گواندی اسلامی هوادو تا چه غوی حکومتونه د دې جګړې پلوي کوي، اما ملت ایران دی چې دا به څه رقم اسلامي جګړه وي که نه، د هغو د ذهن روښانه کولو دپاره هم او د هغو مخالفو حکومتونو د افغانستان په ضد چې دا کارونه مخکې بیایي، د هغو د اعمالو د منفي کولو نکوش په خاطر مهمه جلسه وه. اما داسې که ووایو چې دې فیصلې یا فتوا جګړه ودروله په افغانستان کې، دا به لږ مشکله خبره وي، ولې چې سیاسي دا بیل دی و دینی تحلیلونه بیل دی. مگر امیدوار یو چه هغه څوک چې افغان دی او د افغانستان د خلکو ناروا قتلونو باندې لاس پورې کوي، دوی پند واخلي او عبرت واخلي او نور دا جګړه بس کړي.
ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. مولوي صاحب عبدالبصیر حقانی د کابل د علماو شورا رئیس، ستاسو په نظر د په سعودي عربستان کې د کانفرنس پریکړه لیک او د دوی د فیصلې او یا له طالبانو څخه غوښتنې تر څه حد پورې د طالبانو د جنگ مشروعیت له سوال سره مخامخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ساروان صاحب تاسو ته، نظر صاحب ته، تخنیکی همکارانو ته، درون میلمه پوهان صاحب ته، او پټول نړۍ کې درنو او عزتمند اوریدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې ولس کاله یو بے معنا جګړه روانه وه، لدی مخ کې هم بے معنا جګړه وه، اوس هم دغه بے معنا جګړه شدې اصلي مخ او هدف معلوم نه وو، بلکې دې ته د اسلام صبغه ورکول کېدله. د افغانستان علما خصوصا د کابل ښار د جماعتو خطیبان او امامان د لاس په سر شول، ترغو و دغه جګړې ته چې افغانان پکې وژل کېږي او مسلمانان پکې وژل کېږي، که اخوا دی او که دی خوا دی، د دې هغه شرعي اړخ او صبغه معلومه کې. اولین کانفرنس په کابل کې په کانټینینټل هوټل کې وسو، وروستی بیا په انډونیزیا کې وسو، د انډونیزیا نه وروسته بیا په کابل کې د 3000 کسو علما او کانفرنس وشو، لږې وروسته د سعودي عربستان کانفرنس شیدا د کابل د علما او طرحه وا چې دولت ته ورکړی و، او لږې وروسته به په تاشکند کې یو کانفرنس کیږي، او د تاشکند نه وروسته به بل کانفرنس په ترکیه کې کیږي. نو علما هغه خپل مسؤلیت چې روانه جګړه دینی سبغه لري کې نه لري، هغه خپل مسؤلیت چې د روانه جګړې اغه دینی سبغه اړه روښانه ک چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی سبغه نه لري، او که څوک دغه جګړه ته دینی سبغه ورکوي، دا دین نه دی، دا له دین نه غلط مفهوم اخیستل دی، دا غنی دین غلط تعبیرول دی خلکو ته. د جدي کانفرنس په اړه کې شو وایم چې د کانفرنس ته مونږ ډیر خوشبينه یو، ځکه چې د سعودي حکومت اولین هغه حکومت و چې طالبان حکومت په رسمیت او پیژاند، په کومه ورځ چې کابل طالبان ونی او په سبب باندې حکومت پر رسمیت وپیژنده، همدغه چې د متحده عربی اماراتو چې هغه هم په دې کې ډیر مهم رول درلوده، دغه رنګ دی ولس کاله پاس یا په ټول د تاریخ کې اولین بارو چې په حرمینو کې د افغانستان نوم واخیستل سو، افغانستان ته دعا وسوله، د افغانستان د ولس په مظلومیت باندې الته بحث وشو، د حرمینو له امامانو نه او د اوایسی نه یا د اسلامي کانفرنس له مشانو نه دینه هم تشکری کوو. یو شی به چې په خپل خبرو کې اضافه کوم چې پرون د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز چې کومه بیانه ورکړه، واغه د سی ویلو چې افغانستان زما زړه دی، مونږ دې ته ډیر خوشاله یو، په ډیر افتخار سره وایو چې مونږه افغانستان او د افغانستان خلک په سعودي کې دې حد ته ورسول چې نن د سعودي حکومت افغانانو ته په ډیر لوړ سترګباني ګوري. د غرنګ په اماراتو کې نو د پاکستان نه ګډون، د پاکستان د علماو نه ګډون په عربستان کې او په د نړۍ په علماو کې، دا مونږ هم په نیک پال سره نیسو، ځکه چې یو متل دی وای په پارسی کې، وای شر ما بخیزه کې خیر ما باشه. نو پاکستان نن ټول نړۍ ته ځان جوت ک، ځان ورته معلوم ک چې مونږ هغه ترهګر یو چې ټول نړۍ ترهګر دلته مونږ راوبولو او دیغوی حمایت کوو. بدبختانه به وایم چې دی په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ مسلمانانو ته د سرطان د دانی مثال لري، او د په ټول عمر کې افغانانو ته وفادار نه دي. د ایران په باره کې که زه وایم، ایران دوه برخې درلودلې، یو سیاسي برخه وه چې له سعودي سره د خپل مشکل درلوده، عقیدوي مشکل درلوده، په هغې اساس سره، دویم حمایت له طالبانو نه. طالبانو برخه کې دوه خبرې دي. پاکستان هغه هیواد دی چې اولین ځلې له پاکستان له خاورې نه په افغانستان باندې 50,550 پروازه بمبار د طالبانو په حکومت باندې وکړ، او دغه لس کسه ملایان چې نو ورغلي. زه په دې باندې لږ غواړم چې وضاحت وکم. مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، مفتی تقی عثمانی، مفتی زرولی خان، مفتی نظام الدین شامزی، مولانا شیر علی شاه، مولانا حسن جان مدنی، ورسره څو کسه علما نور چې د قندهار ته ورغلل طالبانو ته د طالبانو د حکومت په وخت کې، او مولا عمر نه دوه تقاضا درلودې. یو دا چې د جلال آباد ولایت ننګرهار پاکستان ته وسپاري، دویم دا چې اسامه بن لادن امریکا ته ورکي. که دا دوه غوښتنې دی اومني، نو دا یې ورته ویلې چې بدخشان به هم تاسې نیسئ، پنجشیر به هم تاسې نیسئ، په ټول افغانستان به یې تاسې حکومت وي، امریکایان به په تاسې باندې حمله هم نه کوي. خوشبختانه ملا محمد عمر چې د هغې وخت د افغانستان بادشاه و یا امیر و، هغه په ډیر صراحت سره ورته ویلي وو چې د جلال آباد خوب به هرگز نه ویني، زه یوه لست خاوره هم چاته نه ورکوم، او که چا ونیوله سر پې باندې ورکوم، او د اسامه بن لادن ورکولو ته هم تیار نه یم. نو د معلومات داسې وو چې په سبا باندې د دې وفد باندې مشرف راشي قندهار ته. زه د قندهار ته راشي، نو د سعودي عربستان رول په دې معامله کې ډیر واضح او ډیر روشانه، ځکه طالبان اکثریت له عربي نړۍ څخه مالی مرستې ترلاسه کوي. اوس به د دوی دغه مالی سرچینې مکمل وربندې شي، او نړۍ ته دا ثابته شوله چې کوم ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې جګړه کوي دا وحشت خپروي، دا د مسلمانانو وینې تویوي.
تشکر مولوی صاحب، بازم فرصت میایې
د افغانستان د انزور.
بله مولوی صاحب، بازم فرصت میایې. محترم ډاکټر صاحب نبی مستاق، شما به برنامه خوش آمدین. بسیاری موضوعات روشن شد، همچنان مطبوعات این مسئله جدی را بسیار جد به شکل وسیع انعکاس دادن و استقبال گسترده آمد، اجلاس شد و همگی اظهار امیدواری هم کردن. منتها مشکل اساسی در اینجا است که تمام مسائل اگر به دو تقسیم کنیم، 50% از این مسئله کلگی وسلا استقبال کردن، اما طرف مقابل هنوز هیچ حاضرام نیستن، آمادام نیستن، کدام امیدام نیست که باشه. از او خاطر چطور شوه که طرف مقابل مجبور ساخته شوه، یا پاکستان یا هر کس که هست، اینا باید به این مسائل اونا هم علاقه نشان بدن. طرف مقابل که علاقه نشان نداد، جز از زیای وقت و تبلیغات بر رهبرا و به عربستان و به او چپ راست دیگه کدام فایده دیگه شاید به دست نیاره. در این مورد تفسیر شما رو بیریم مستقصیب.
تشکر بسیار شما و سلام خوشتر به مهمانه استودیو و همه شنوانده هایتان تقدیم میکنم. واقعا که حال وقت زور کیده که ما حکومت افغانستان باید از فشارهای ممکن است سر طالبا کار بگیره تا طالبا را مجبور بسازه که به گفت چند با اصطلاح علما که خانی صاحب نمای از اونا را گرفتن و گفت از اونا نکنن، این ملاهای ریشدار و لنگیدار اصلا برای آیسای پاکستان کار میکنن و در مقابل به علمای کسی و سیم هم نامت اسلامی در یک کنفرانس اشتراک داده و همشان به نقص از ما گفته که جنگ افغانستان حرام و نارواست، خون ریختن مسلمان ها ناجایز است و بسیار گفای درست دیگه که به نصوص و اصول اسلام برابر است. حالا در قسمت فشار سعودی برای پاکستان بر زیاد کمک ها میکنه. اگر یعنی ها سعودی وقتی که طالبان را بر رسمیت شناخت به شانه قدر مهم و ارزنده بود، حال هم اگر سعودی فشار در ولای پاکستان بیاره تا طالبان را مجبور بسازه و تروریست ها را نمانه که افغانستان بیایه، این یک شروع کار است. و بعد از او ایران و روسیه هم باید می فرمول داخل شوند و بالای اونا هم از طریق ممالک دنیا و هم از طریق ممالک اسلامی متواتر فشار بیاید تا از کمک هایی که با طالبان می کنند و ما سکوت از را داریم خودمایی کنند خودداری کنند.
بله صاحب ډیر زیاته مننه په هم صاحب او ډیر صاحبای د چې د پاکستان دینی عالمانو البته یو څو کسو پکې ګډون کړی دی خو لیکن اکثرو پکې ګډون نه دی کړی او دوی ته چې بلنه مرکه شوی و دوی انکار کړی دی. د مولانا سمیع الحق له قوله ویل شوی دی په ځینو پاکستانی رسنیو کې د خبر خپور شوی دی ویل شوی دی چې دوی نشي کولای چې په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي چې هغه د ده په اصطلاح په افغانستان کې جهاد ته تاوان رسوي. لکه څنګه چې ښاغلی مستاق ورته اشاره وکړه او همدغه راز حقانی صاحب هم اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د پاکستاني دینی عالمانو له لوري چې البته په حکومت کې هم نفوذ لري، کله سناتوري کله د ملي اسمبلی غړی وي او پوځو حکومت هم په اکثر موارد کې ورسره مشوري کوي، د داسې کسانو انکار او له دغه غونډې سره مخالفت په نړیواله ټولنه کې یا په خپل د سعودي عربستان په نظر به د پاکستان په اړه دریځ څنګه وي؟ هغوی به فکر نه کوي چې په خپلو سیاستونو به د پاکستان په وړاندې بیا کتنه وکړي او یا به دا ورته ثابته شي چې واقعا پاکستان د افغانستان په مسله کې ډیر رول لري؟
مهرباني ستاسو سوال نه خبره داده چې دا دوه تاثیر لري، دا چې مولانا سمیع الحق ویلم دي چې کانفرنس کې شرکت نه کوي چې هغه د افغانستان جهاد ته تاوان ورسوي، دی معنا داده چې دغه علما چې افغانستان کې د کثیفې جګړې ته دې ته جهاد وایي، دوی خپل منفور کیږي په عالم د اسلام کې د حقیقي اسلامي علماو په نزد باندې. نور دوی په خبره نه یوازې هغوی باور نه کوي، بلکې خپل د پاکستان مسلمان ملت چې واوري دا د نړیوال کانفرنس د اجماع او نظر هغه خپل علما ورته سپک کاری. اما ولې چې دوی دا خبره کوي، ولې کوي؟ دا واضح خبره ده چې د حربې د اسلام نه ناجایزه استفاده د پاکستان د پیدایښت نه تر ننه پورې وجود لري او پاکستان په اساس د پرنسیپ د اسلام منځته راغلی دی په هغه وخت کې چې ایجاد شوی، چې په نقشه د جهان کې نه و او په مغه لاین باندې او په مغه قوت باندې اغزان ساتي او که هغه مذهب پرنسیپ کې نه وباسي او دا بنیادګران دوی خپل سیاسي اهدافو لپاره استعمال نکي، بیا نو نه د کشمیر موضوع کې دوی حق لري او نه د افغانستان موضوع کې دوی حق لري او پاکستان باید نه وي. ولې چې افغانستان اسلامي مملکت ده، دې خاوره ولې پاکستان ته ورکړل شي؟ په دې لحاظ باندې هغه تعداد علما د پاکستان چې دې کانفرنس کې اشراق نه دی کړی او هغوی دا پلمه کوي چې د اشراق داسې کانفرنسو کې جهاد ته صدمه رسوي، دا هم د عیسای په امر او په فرمول باندې خبرې کوي، مګر هغه هوښیار اسلامي نړۍ په جهان کې او متمدنه نړۍ بل هم چې که اروپایي هیوادونه ونیسو که غربي هیوادونه ورته ووایو ونیسو او قدرتمند اقتصادي او نظامي لحاظه هیوادونه، دا پاکستان تر اوسه وروسته پیژندلی دی او نور هم په دې بخش کې پاکستان ته ضرر رسوي چې که دوی دا رقم عمل سرته ورسوي هغوی ته به بیخي سلو کې سل ثابته شي چې دا او تروریست سٹیټ دی او دولتی تروریزم دی صادروي او دا اسلامه سه پلمه ده.
بله خب بسیار زیاد تشکر. حالی یک لحظه فرصت بدیم به شنوندهای محترم ما اونا چی میگن، ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برشان میگیم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ښه شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501.
هم در است سکایپ لطریق لمر سر تماس بنیسی رادیو دات آزادی زموش در سکایپ پتده او دفعان بسیم ده اتصوا اتل شمیره لاری اسمس یا لند پیغام را واستوی وست بورشو افریدون کتا هیلده چه در موضوع پاره خبری وکی یا زموش لدران اومل منو چه خبشتنی وکری مهربانی کوی سیب
بله صحبت کنین صدای تان
بفرمایید یکی مسئله جنگ هست یکی مسئله جهاد این جهاد تا جنگ فرق داره یه نمت به یکی و دوم این سر
موقعیت
موقعیت تغییر بتوین که صدایتان صحیح نمیای از قسمت
جهاد دوم... و جنگ په فرق پوشو خو لیکن په خبر پوشو لیکن نوری خبری موازی نوی
خو خیر باشه همزمون سوال فامیده شد تشکر یک شنوانی دیگره میگیریم
بله
بفرمایید
مهربانی
سلام علیکم سلامون و احترامات میومنید
سلامت و سمیروانی کوی
پختنه میل حقانی صاحب نده
بله صاحب
حقانی صاحب ویلی چه ملا عمر ولوست خورا پاکستان تا نپری خودله نو دیتا چخال خیال ده چه امریکا تا بی پریگ دیادی امریکایانو ملگرو تا او بله پختنه میداده چه باز جوی که دا تاسی خپل قرآن کریم نصوص سر موافقتو که پاکستان به انشاء الله چه مناسب کړل تا چې بیرو جای کې قرآن کریم نصوص سره مخالفی یاستي ته خپل عالم دې مر پويږي
مثلا ورته وایست یو خیر ټلیفون یې قطع کړ بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام محترم آقای ساروان محترم آقای نظر مهمانان شما و به خصوص استاد گرامی در سلام تقدیم میکنم
تشکر
سلامت
ما خدمت شما جناب آقای نظر هر شبه که افغانستان جنگیش از دیروز و هفته و ما نیز بلکه از 40 سال بدی طرف ملت افغانستان تاوان مادی و معنوی را میکشه زیر نام اسلام و جهاد اما متاسفانه یک کشورهای اسلامی ده قدر زمان آیا افغانستان اسلام فکر نمی کردن یا جنگ افغانستان بی خبر بودن حتی طور معلوم میشه پلان زمینه سازی که هم ناتو و هم کشورهای شورای علما در سعودی عرب هر دوی از اینا حمایتگر از تروریست هستند هر دوی از اینا تمویلگر هستند و همچنان سعودی عرب در ایجاد تروریست ها وظیفه‌اش است و دستاورد که تروریست تربیت میکنه از خود سعودی عرب است بنان اینا کل یک دسیسه است به خاطر آوردن نسبتا صلح و زمینه سازی برای داعش در افغانستان است اینا میخواهند طالب ها را به یک وسیله که گویا صلح میشه ما زیر نام صلح اینا را آماده میسازن قسمت از اینا به دولت بیاید و قسمت دیگهشان به پارلمان و بعد زمینه سازی شوه برای داعش در این مورد جناب آقای حقانی اگر روشنی بردن که آیا ما دیروز مسلمان شدیم یا ایست که ما مسلمان بودیم اگر مسلمان بودیم کشورهای اسلامی در 40 سال کجا هستن
بله سلامت و سه شاید هم یو لط بیدام ویچه پخواد افغانستان حکومت دیر مراجعه نو کرده و سه شاید حل زلی کرده وی خو خیر دی ملبانو نظر بلش روست و رو و سه و بلاوریدون که مهربانی
خورور جانا استاسو ملمانو تا او دا زریر علی طولو کارکون کو او ریدون کو تا سلامون وایم
سلامت و سیمی ربانی
خورور جانا غالی ما دا خوص ولایتنا خورور جانا ما دا دی طول ملمانو نا دا پختانا دا چی مثال دا دی سعودی پا کامپرانس که نه دا ایران او نه دا پاکستان علماء و گردون کرده دی و دا اوس کارا معلومه ده چې دا دوانه چې دی افغانستان سره جوړ نه دي نو په دې باره کې زموږ حکومت لا څه کول پکار دي زموږ حکومت باید څه وکړي دا سوار مې دونه
صحیح بل اوردون خل رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله سلام علیکم ما دولت وګرځم رسولي چارخ
بله بفرمایئ
این همه طالبا که به خانه خدا باور ندارن به پادشاه باور ندارن او که مردم مکمان جنی ماز مخونن و قبول ندارن دیگه یا آیا مسلمان هستن این حال ده ای روزه ده ای ماهی مبارک رمضان تا میدی که قتل قتل روان کده نه پول هم منن نه پول چک هم منن نه در هم منن نه مجید هم منن نه پای وطن نه پای برق هم منن این جهاد شو یا کی هستن چوچه یهود است چوچه نصارا است بلای همه امریکا سر زی بخوره
امیدی
باور کو نه باغ هم منن نه شاخ هم منن هیچ چیز رو نمونن این حالی که چقدر مردم ها که در بیت‌الله شریف میره یه حج میره در خانه خدا میره در پشت مسجد امام حاضر میشن که نماز میخونن آیا نماز جا میشه یا نمیشه این در پنجا کشور سی کشور اسلامی همه طالب مسلمان است خطوه میده که فامیل آجا جا نمیشه نماز جا در پسر زینه ده
سیشو منن بله اردون که لرو زن معرفی که آسادی رادیو
سروان صاحب
بله صاحب مهربانی
و سروان صاحب
مهربانی که بسید
فارسی که شعر وایی زندگی در شاد باشد زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست بندگی در شاد باشد زندگی در کار نیست
بله
صحیح بس خبر دی پشیر که ختم شو خیر ل ټول اوریدون کوم نن دوی بیا به هم روسته نوبت ورکو نظر صاحب اکثر پښتنې ل مولوی صاحب څخه وسوی اوله پښتنم دا و چې جنگ او جهاد تفاوت څه دی مهرباني وکي مولوی صاحب
ما یادش کړی دی اوله مسأله چې نابینا وکړه برادر نابینا ما کرد کې فرق بین جنگ و جهاد هست بله جهاد حکم الهی است در قرآن آیه های صریح و احادیث صریح و فضایل بزرگ درباره جهاد آماده است اصول فقه بر جهاد یک اصول عمیق را و بسیار دراز را تعیین کرده و در فقه و در اصول فقه موجود است برای جهاد در اصول فقه گفته شده که این یک عمل قبیح لذاته هست در وجود خود یک عمل قبیح هست بخاطر که جنگ میاره بدبختی را میاره قتل و قتال میاره کشتن میاره و از بین بردن کشور میاره منافع ملی همه چیز از بین میبره ولیکن گفته که حسن لغیره هست برای یک چیز دیگر بسیار بهتر و حسن است که او اعلای کلمت الله هست که سر جهاد اعلای کلمت الله می آید ما شما ببینیم در طول 40 سال که در افغانستان تحت نام جهاد مردم جنگ جاری کرده ادامه کرده در سراسر کشور در یک کنج در یک ولسوالی در یک قریه برای ما ثابت کنه که قصاص صورت گرفته باشه زانی را سنگسار کرده باشد یا هم بدوره زده باشد قاتل قصاص کرده باشد سارق دستش بریده باشد ببینین این چیزهایی که اعلای کلمت الله سر از او پیاده نشد بلکه سالهای قبلی ربانین در طول 17 سال که طالبا به نام جهاد جنگ میکند در کدام ولایت ببینین در جهاد اصول است که اسیر قتل کردنش حرام است اینها قتل میکنه اینها مردم بیگناه را به شهادت میرساند تحقیق نمیشود بدون تحقیق بدون محکمه نفر به یک نام و دیگر نام از بین میبرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق که جهاد میکردن گشنه شدن با شکمش سنگ ها را بسته کرده بود صحابه سنگ ها را بسته کرده بود اینها میرود در خانه مردم به زور نان میخوره به حتی ما معلومات دارم در ولایت لوگر در ولایت بغلان برشان میگه اگر شما چیزی دارین ندارین به ما امشب مرغ پخته کنین به ما امشب ویره پخته کنین به زور حتی در ولایت بغلان که من معلومات دارم سیاسرا را در یک خانه بندی کرده اینها ددان دروازه استاد است که ما جهاد میکنیم و به این الفاظ گفته که ما کشته میشیم شما از ما کده پیش کشته شوین در این باره در میدان احد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که جهاد میکنه همه صحابه را جمع میکنه در بین منافقین برش میه که در داخل کوچه های مدینه جنگ میکنیم افراد ما کم است پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش میگه هرگز نمیکنیم میریم در میدان احد اینجا سیاسرا هست اینجا محاسن سفیدان است اینجا مریضا هست اینجا اطفال است آنها در میدان احد جنگ میکنه اینها در بین خانه مردم سنگر میگیره ای جهاد نیست فلهذا ای جنگ است جنگ در افغانستان جاری است منافعش به کشورهای همسایه ما میرسه آنها میگیره برادر دویم ما که سوال کرد دویم روز سوال وکه چه ملا عمر و اماس خلیه و چه پدش نره جواب ورته ورکه او بالاخره دی پاکستان ناوړی پاوج مردار فوج انگلیس بچانو په شهادت ورساو ملا ربانی دی وزیرانو دی شورا سرفراز په کابل کې هغه د پچکاری په توسط په شهادت ورساو، نور همدغه سي په شهادت ورسول د پاکستان فوج دیغوی د منافو تشې څوک وفادار نه وي هغه لبینه وړي. ملا عمر چې دی وی ولست خاورې ورکول ته حاضر نو، مونږ امریکایانو ته دی ورکول حاضر نه یو، مونږ چغي وی د افغانستان دولت چغي وی سورج مخ کې مونږ پار کې رئیس جمهور سره د صلح باره کې د جدیل کانفرنس د مخ کې کانفرنس درلود، هغه دعوا کوله چې ای طالبانو راشي چې د خارجانو په وټلو باندې په میکانیزم باندې کار وکړو، په هر سطح چې تاسو خبرې کول غواړي مونږ د سره کوو، دا یو تل کې تاسو ناراضي تاسو خپل ادرس راو کې مونږ درځو تاسو ته، لیکن د حیات آباد په او د بوټ په کالونی کې مو وسیږي او د افغانستان د ملت په ضد باندې جنگ مکوي. جهاد د کافرانو په مقابل کې دی، جهاد د مسلمانانو په مقابل کې نه دی. د د د د شفخانو په مخ کې امبولانسونه والو زول او ادعا هم وکړه ټول دنیا والو ته معلومه ده، ستاسې رسنۍ ته معلومه ده چې طالبانو په غاړه واخیسته کې وانه خسته د شفخانه په مخ کې چې امبولانس والو جدا کار مونږه کړی، 1500 کس عام مسلمانان پکې په شهادت ورسېدل کونه رسېدل. په ټول افغانستان کې په تیر کال کې 4,000 افغانان وژل شوي، 2 امریکایان وژل شوي دي. کڅوک د امریکایانو په خلاف جنگ کوي نو د امریکایانو مسیر معلوم دی، د امریکایانو لار معلومه ده، امریکایانو ته لاره پاکستان ورکړي، راوستي پاکستان دی، په دوی حاکم کړي دي. نن د پاکستان سره دوستی کوي، ایران چې 1,00,000 فوج د طالبانو په مقابل کې سرحد ترا وسودي، 1,500 عسكر ورسل، نن ایران دوست دی. روسیه چې 1,000,000 افغانان په شهادت رسول دي، زمونږ د خاورې دربدره کړي، زمونږ ملت تبا کړي، نن د بدبختی د روسانو لخوا ده، هغه سره د دوستی کوي لیکن په افغانستان کې د جهاد په نوم باندې افغانان وژني. دریمه پښتنه یو بل ورو کړ چې آیا دی مسلمانان دي که خیر مونږ ورته کافران نشو ویلای. کافر هغه چاته ویل کیږي چې لمور ابدی کافر پیدا شو، هیڅ اسلام نه راوړی. څوک چې کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای مونږ هغه ته کافر نه سو ویل، لکه طالبان چې وای دوی کافران دي، اوس د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو لپاره وای چې دوی مرتد دي. زه غواړم چې د مرتد تعریف وکم. د خلاصې یو وړوکی کتاب د فقه دی، هغه د مرتد تعریف د څه کړی، هر هغه څوک چې له اسلام نه وګرځیدل او په درې ورځو کې اسلام ته رجوع ونه کړ هغه ته مرتد ویل کیږي او هغه باید قتل شي. اوس دغه ځواکونه او افغان حکومت کې څوک کار کوي، کلمه وای، مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج ته ځي، قرآن وای، خپل بچی دین ته کینولي، نو دې ته څنګه مرتد وای؟ او دوی دا تعریف ورکړي دا مرتدین دي. نو مونږ ورته نه مرتد وایو او نه ورته کافر وایو، البته دا ورته وایو چې دوی د خپل خاورې په ضد باندې جنگيږي او دوی غولېدلې دي، باید له خپل غولېدونه واوړي. څلرمه پښتنه د خوست نه یو ملګری کړی و چې دواړه حکومتونه دي، مونږ له په افغانستان له حکومت نه جدي تقا ازا کو چې ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط ودري او له پاکستان سره چې کوم تجارتي روابط راکړه ورکړه کړې ده، دا هم ودروي. ځکه د پاکستان حکومت دوه وعده کړې وي، دا دوه هیئات چې د افغانستان لړل د امنیت د شورا د مشاور په مشرۍ کې دوی سره دوه وعده کړې وي چې د پاکستان علما به رسنۍ ته ناراضي او د افغانستان په ضد به فتواوي نه ورکي. د خپل قول مات ک د پاکستان حکومت منافق حکومت دی، د پاکستان ایسای منافق دی، دی قاتلان دی په ټوله نړۍ کې چې مسلمانان وژل کیږي دیغه پروګرام په پاکستان کې جوړیږي.
تشکر.
پنځم ورور چې د لوګر ولایت نه پښتنه کړې و، هغه هم دغه رنگ ویلو، لکه دریم ورور چې پښتنه کړې و، مونږ ورته کافر نه سو ویلې، البته ظلم کوي، وحشت کوي، بربریت کوي، د دې باید مخنیوی.
تقریبا کله کې جواب دادین. تشکر مولوی صاحب. خوب محترم ډاکټر نبی مستاق، یکی از سوالای عمده و مهم ای بود، فکر میکنم که عربستان تا حال چرا این کارا را نمیکرد؟ حال یک دفعه هیچ طور سیاستش تغییر کرد؟ یعنی دیگه در هدف کدام هدف دیگه داره؟ مثلا طالبا را میخوای ایوادش که دیگه کسا را بیاره یا چی طور سی؟
عربستان بسیار وقت با افغانستان نداره. ما باید کمک های عربستان در جهاد افغانستان که مقابل شوروی می جنگیدیم فراموش نکنیم. عربستان چندین بار بر امریکا وعده داد که در مقابل we will match you a dollar for dollar. یعنی ما دلار به دلاری که شما در افغانستان مصرف میکنید ما حاضر هستیم که مصرف کنیم. در دو سال اخیر جهاد مصرف یگانه تنها مصرف سعودی در افغانستان تا 1 میلیارد دلار سالانه رسیده بود. عربستان که حالی که این کنفرانس به وجود تشکیل شده و علمای جد دنیا در اوج آمده، علمای اسلام از اندونزیا تا مراکو اشتراک داره، یک کار بسیار خوب است. شاید از طرف علمای ما خواهش شده باشه برازی که شیخ الحدیث ما قیام الدین کشاف هم گفته که همیشه سعودی با ما در پهلوی ما استاده و خود پادشاه سعودی سلمان بن عبدالعزیز هم در سخنان خود گفت که من رنج میبرم که در افغانستان جنگ است و ما کوشش میکنیم که به هر ترتیب باشه این جنگ به پایان برسه و به همین ترتیب چیز OIC رئیس اونا گفته که ما برای کوشش‌های خود دوام میتیم تا از علما و دیگر روشنفکرای جهان اسلام خواهش کنیم که در هر سویه به هر جایی که هستن بر اصول افغانستان کار کنند. خب اگر آل این کنفرانس امی موضوع جدی بگیره و سرش کار کنه ما هم از سعودی و هم از 33 مملکتی که علمای خود در این جریان کردن از قلب تشکر میکنیم.
بله صاحب سلامت و سیمنن پوهان صاحب صاحب ام دغه پښتنه لطاس سخم لرو تاسو څه فکر کوئ چې سید لکه څنګه چې شاغل مستاق ورته اشاره وکړه چې سعودي عربستان له پخوا له افغانستان سره همکاري درلوده لیکن په دې یو خاص مقطع کې عربستان له افغانستان سره همکاري نه کوله او افغانستان ته تقریبا شاړه ولې او ځینې خلک وایي چې عربستان د پاکستان سره د نږدې اړیکو د لرلو له کبله همدا کار کو او اوس ځینې خلک علاوه په دې چې دی از مشاوریدونکو کوم نور دلایل درلودل چې اوس عربستان ولې غواړي چې په دې مسله کې ځان شکیل کړي. دا هم ویل کېږي چې عربستان له ایران سره اوس تر پخوا سیالي زیاته ده او غواړي چې په سیمه کې نفوذ وکړي او ځان مطرح کړي او افغانستان ایران او نورو هیوادونو ته پریشي او پخوا تاسو په نظر علت امداده او کنه فکر کوي چې اوس د افغانستان حکومت هم سعودي عربستان ته مراجعه کړې ده پخوا د افغانستان حکومت هم سعودي ته ډېره توجه نه لرله ستاسو ځواب څه دی؟
من نه ساسي پوښتنه نه خبره دا ده زه فکر کوم چې دا دواړه ملحوظات د سعودي عربستان سره شته دي یعنی د سیاسي لحاظ نه د پاکستان سره ډېر نږدې و سعودي او مگر چې پاکستان مخچه جهان ته معلوم شو چې سره کوم یو دولت دی او څه کول غواړي نو سعودي ځان ته دا نور شاید شرم وګڼي او شرم ورته دی چې هغه هیواد چې د اسلام په نوم باندې چالبازی او فریب او قتل او قتال او وحشت نه او د خدای او رسول د هدایتونه خلاف رفتار کوي او دای به پلوی کوي نو دور دته هم عقیده د مسلمانانو به خرابيږي نو په دې لحاظ باندې په دې اوس تاثیر کړی دی د بل نقطه نظر نه چې پاکستان ویني چې دننه هم ولس ورپسې راپاڅېدلی او خپل حکومت د پاکستان د اعمال نه کوهش کوي نو هغه نه بیا سعودي نشي کولی چې ودولو کې هغه هم په نظر کې نیسی او بل خبره دا ده چې سعودي د امریکا سره ډېر نږدې دی ډېرې مرستې ته نه اخلي لکه هغه بهار عربي چې نورو هیوادو کې شروع شوی او په سعودي کې لا تر اوسه عملي شوی نه دی او دې ته هم را روان و 180 درجې دوی شهزاده د سعودي فیلیپ پاچا یې وګرځېده او ټول هغه ازادیګانې چې ښځو ته نه ورکولې او څو کاله مخکې منع کړې وې بېرته یې ورکړې ځان عیاروي دې ته چې چه خلق ورپس راپان نچیگی نو پا دیل ها سعودی تغییر کرده او راقلو ده هوایسی ارگانیزیشن ده اسلامی هوادو پا مورد که کنفرانس پا مورد که ده کنفرانس خود ده پندوسون و لسیزه که ده ایساوی کلو چی ایجاد شوه تا نه نپوره دست کم فوقلاده کار دوی نده کرده دست مهم کار نده کرده تروس اپوره پا ده شپیتو کلو نزیاد شد چه ده پلسطین موضوع نده حل کرده دا عربانو خپل منځو کې د سوریه جنگ بل دا نور خبره د ټولو عربي او اسلامي نړۍ بل چې دای غړي دي د کانفرنس وادو دا څه قاطع خبره نه ده کړې او جدي عمل د لاس نه ده شوی او کوم پرکلوندري د خپل د جهان اسلام په نفع تر اوسه نه ده کړې نو مونږ ته نه مشکور او ممنون یو چې راغله کې ناسېدل او اقلا دا ناستم تر اوسه پورې د افغانستان باره کې نه و کړې د اسلامي وادو کنفرانس اوسه چې وکړه او دا نیکوش کو دا مونږ ته خدای او مفکورې د عمومي ته خدای دا جګړه او جګړه دا کثیف او جګړه دا جهاد نه ده په افغانستان کې اې دې نه مونږ ته مننه نه کوو نور دې خبره ډېر تاثیر هم نشي لرله
بله امینجا پوان صاحب کله غپا خو صحیح منتها در 40 سال گذشته کل سیاست مداره افغانستان منطقه کلگی مسائل از نزدیک تعقیب هم کردن و موضوع را میفهمن. در افغانستان باید یک استراتژی نو باید ایجاد نشه، تغییر نکنه که باید کار بتانه بکنه که طرف مقابل به میز مذاکره بکشانه و در عقب کسایی که اونا را حمایه میکنه پاکستان یا ایران یا عربستان یا هر کس کس اونا را مجبور بکنه. به این شکل خو نمیشه 40 سال سه قسمی ادامه پیدا شد و کل کوشش ها به هدر بره. چی پیشنهاد میکنین؟
حرفیست که افغانستان استراتژی نداشته، بله. سابق هم نداشته، امیال هم کدام استراتژی معینه برای مردم معلوم نکردن، پالیسی ملی سیاست داخلی هم معلوم نیست، سیاست خارجی هم معلوم نیست. برای افغانستان این کار با کار است که اصلا ملت خود خانه بسازه، با ملت خود خدمت بکنه، اینا را که با مردم خود خدمت بکنه، حکومت و دولت افغانستان اینا خود با خود با بیگانه و یا با طالب باشه یا غیر طالب باشه در خانه خود در خورا و قصبات جای نمیته و اطلاع میته با کمک میکنه که تا جلو از اینا گرفته شوه. اما چون فاصله بین ملت و حکومت در اینجا وجود داره، اونا بزور اونمو دشمن ها تسلیم هستن، نانم برشان میتن، اطاعت هم میکنن و چیز زور هم در مقابلشان ندارن، برای اینکه حکومت هم چندان رسیدگی با ملت نکرده. ما در سیاست داخلی خود ما یک وحدت ملی در تابال تامین نکردیم. حکومت وحدت ملی میگیم، وحدت ملی وجود نداره. یکیش در یک راه میره، دیگهش در دیگر راه میره. حکومت باید اول خود جور کنه، باز بیرون باز میتونه مقابله بکنه. اگر حکومت ما یک پالیسی خود درست جور بکنه، اگر اینه نو بگویم یا کنه بگویم، خلاف کنه که جور نکده نو باید جور کنه. اما قناعت بتای یکی دیگر اجماع ملی را ایجاد بکنه که تا بتانه در سطح منطقه و جهان دیگر کشورها را هم قانع کرده بتانه. وقتی که با ایران گپ میزنه، ایران همی گپ تانه را به حکومت افغانستان میده. وقتی که با پاکستان گپ میزنه، پاکستان و برف بام خود سر ما میندازه، میگه که از افغانستان تروریست من به طرف پاکستان، از این خاطر ما راکت بکنه روان میکنیم. این گپا را افغانستان باید لیاقت خدا ده حکومتداری ده خدمت به مردم صداقت خود نشان بده و ممکن آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا یک پالیسی نوی حال در پهلوی سیاست جنوب آسیایش و افغانستانش بر افغانستان علایده اعلان کنه، به زودی ممکنه. من فکر میکنم افغانستان پس مانده این زمی مراحل باید خدا
ایار بسازم
وقتی میشه یک حرف و یک زبان و یک پالیسی باشه.
بله مولوی صاحب، اگر بسیار به زبان ساده تر بکنیم، یعنی این مسئله خب موقف مولوی صاحب اینا کل چیزا درست، منتها بسیار به زبان ساده و بسیط به این موضوع فکر بکنیم. این مثل باز خراس جنگی وری یک چیز است در افغانستان. ما کت خراسان پشت از خراس بده و پشت از خراس بده و صاحب خراس هیچ چیز نمیگیم. صاحب مثلا اینجا بسیار ساده، همین صاحبای خراس اگر ما گیر کنیم و در جانش بریم و بگیم که برادر این کارا رو نکن، چی پشت خراس میدویم؟ صاحب اینا میره چطور اصلاح کنیم؟ میره صاحبای خراس چطور گیر کنیم؟ صاحب
افغانستان دو موضوع هست، یک موضوع داخلیش است، یک موضوع خارجی است. در داخل ما یک تعداد مردمی داریم که تفنگ سالار و جنگ سالار هستند. آنها از بعضی یک تعداد علما به نام علما، یعنی عالم نیستند، که لنگی سفید زدن، از آنها استفاده کردن در طول 17 سال علما، یعنی اکثریتشان رو بگیم که آنها خاموش نشسته بودن، امی علمای جوان بودن که فعلا در اکثر جاها صدای خود بلند میکنن و این موضوع تا یه حد آمد دیگرم حل میشه. موضوع سعودی عربستان فوهان صاحب برش اشاره کرد، ما میخواییم کوتاه یک اشاره داشته باشم. بعد از جهاد علیه روسها که تنظیما حاکم شدن، 7 مرتبه آنها تنظیما را برد در داخل خانه کعبه، به خاطر اتحاد افغانستان آنها را تایی که قسم دادن، آنها که جور نشدن نشستن، جنگ ها را آغاز کردن. سعودی خفه شد، تا به امروز روز خفه بود. بعد در این حکومت یک تعداد افرادی بود که آنها به یک نام و دیگر نام کمک های آنها را بند کردن که آنها هلال احمرشان در اینجا کمک میکردن، اینها نام ماندن که اینها القاعده را تربیه میکنن، هایی میکنن، او میکنن، آنها خفه بودن. فعلا که حکومت افغانستان با آنها مراجعه کردن، آنها هم به افغانستان دل دادن و میخوان کشورهای عربی در افغانستان کمکی که میکنه کمک بی معنا، یعنی بی مقصد میکنه، مقصد ندارن، چون نی زمین ما را غصب میتونه نی دیگه ما را. تا جایی که ما با کلانایشان روابط دارم و نشستم معلومات دارم، آنها کمکشان بی مقصد است. اما دیگه کشورهایی که در اینجا اگر ایران است، پاکستان است یا غربی هستن، آنها همه ایشان هدف دارن،
بدون هدف دیگه کمک نمیکنه. کلشان هم بی مقصد گفتن، هم یک قسم از یک بحث علایده از سر صحبت سوال در قسمت اول 5 دقیقه مونده، ببینیم که محترم دکتر صاحب نبی مستاق چی میگن، گرچه مولوی صاحب خراس جنگی مرا جواب ندادن. مستاق صاحب محترم، اگر اتر یک جدی موضوع صحبت شد، مثلا اتر مثلا رئیس جمهور فعلی ما یا سابق امینام آرزو داشتن که یک چیزی شد، منتها آرزو یک گپ دیگه است، اما در عمل تمام شرایط عینی و ذهنی یا آماده نباشه، فاکتورا یا کسایی که کتشان از دور پیشان عذاب دیگرها اینا کلشان همکاری نکنه، این کار نمیشه. بر از اینکه کل ما اگر دست یکی نکنیم، یعنی کل مردم رهبرا اینا، این پلانا به جای نمیرسه. اگر نیونه می خراساس و نمی ما جار جنجالاس ادامه پیدا میکنه. سب چی میگن؟
متاسفانه این دو خراس را که یکی در شرق پاکستان و یکی در غرب ایران است، با اینا ما نمیتونیم که مقطعی و به طور عاجل اقدام عمل به پیش رو بریم. میبینیم در هر یکی از این دو مملکت بیش از 1 میلیون مهاجرین ما در اوج است. هر وقتی که ما با اینا در صحبت میشیم، اینا از ممکن که زخمی ما محکم میگیرن و مهاجرین ما رو دوج اذیت میکنن. اول ما باید یک پلانی داشته باشیم که مهاجرین خود از این دو مملکت پس بیاریم به مملکت خود. دوم، ما باید بتوانیم که از تمام منابعی که ما خود ما داریم که او اصلاح سرک ها و احداث خط ریل از شرق به غرب و از شمال به جنوب، این را باید احداث کنیم تا این ممالک مجبور شوند که از رای افغانستان تجارت خود پیش ببره و باز در اون وقت ما هم از اینا فیش میگیریم و هم شرایط خود بالایشان مانده میتانیم. وقتی که این ترانسپورت ما درست شد، ما میتانیم که ممالک دور و نزدیک راجع به معدنهای خود قراردادهایی را امضا بکنیم تا از امی راه های های ما و زمین بنادری که ما امروز داریم و احتیاج به کراچی نداریم از او استفاده شود. دیگه این کارها وقت در برمیگیره، اما این رئیس جمهور با وجود از اینکه یک حکومت را سر ما امریکایی ها متحمل ساخته که در تاریخ ما این سابقه نداره و با وجود از این هم ای افغانستان یک مرکز خطه جغرافیایی از این منطقه گشتانده و همه ممالک به این قانع شده. دیگه این وقت بکار داره، در 3-4 سال این مشکلات ها حل نمیشه، اما بر فعلا ما باید با این دو مملکت از چال و فریب که اینا با ما بازی میکنن ما بالمقابل امرایشان بازی بکنیم تا اقتصاد خود را تقویه بکنیم و واردات خود از این دو مملکت کمتر بسازیم و بتوانیم که یک مملکت تولیدی نباشیم تا با آخر و یک مملکت وارداتی نباشیم و خود به یک مملکت تولیدی تبدیل بکنیم. هم از این وقت میخواه متاسفانه.
بله سب ډیر زیات مننه د دې لپاره چې مولوی صاحب به شاید په دوم ساعت کې لمر سره نیولې دوی څه یو پښتنه لرم هغه ده چې سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ ستر عالمان راټول شوي ول او طالبان لدی سره سره نمنې چې دوی خوشته نه ومنې، حال دا چې طالبان په خپل طالبان دي لا ملایان هم ندي. ستاسو په نظر دوی د دې لپاره څه توجیه لرلی شي؟
زه فکر کوم ساروان صاحب چې دی په شرعي نصوصو کې هیڅ توجه د دولت مخالفینو ته نه ده پاتې او نه دولت د شي کوم څه د پردې تر شا پریښي دي چې هغه باندې سړی بحث وکړي. نو د دولت مخالفین هم په دې باندې پوهیږي چې باید صلح ته آماده شي او صلح باید وکړي او دا درې ورځې د اختر کې چې کومه سوله وه دا هم ډیر لوی تاثیر یې کړی. تاسو وګورئ نن په ډیرو ولایتو کې جنگ نشته، کوم شدت د جنگ چې په روژه کې یا له روژې مخکې هغه اوس نشته دی او دوی هم په دې باندې پوهیږي چې سعودي عربستان او عربي نړۍ له دوی نه لاس واخیسته نو دوی بیا کار نشي کولی او پاکستان هم مخ په انزوا باندې کیږي او د هغې علما هم پاتې راځي په دې کې.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو تشن د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوري. زموږ د دې ساعت میلمانه و پوهان ودیر ساپی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد.